द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مشي خبر منو ریدونکو او خراغلاس دا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې شپږم نیټه ده تاسو قربانه یم از منزه شهید اول هم تاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټګوتا د سوریې په ختیځ ښار کې د روسیې او سوریې حکومت په هوایی بریدونو کې شاوخوا 15 سلویخ کسان په شمول د ماشومان وژل شوي دي اخوا د سومالیه سرخار مغادی شو کې یو هوټل باندې د الشباب تونلارو لخوا برید کې شاوخوا 15 تنان وژل شوي دي او شل نه هم زیات ژوبل دي
د حملې ذمواري الشباب تونروډلې قبول کړې ده او ویل دي چې د هوټل ته به حکومتي غړي راتلل ځکه دا پنه خکړو
د اروپایی ټولنې نه د جدا کېدو فیصلې د برتانیې اقتصاد ته زیان رسولی بلې خوا د اروپایی ټولنې مشرانو په برتانیې غږ کړی چې زر تر زره دې د جدا کېدو عمل ته دوام ورکړي سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته امریکایی چارواکو ویلی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا روانه میاشت کې افغانستان کې د امریکایی پوځیانو رول کې د پراختیا راتلو د پریکړې څخه وروستو امریکایی پوځ افغانستان کې د طالبانو پر ضد لومړی هوایی بریدونه پیل کړي دي چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو د زالو پر ضد دغه بریدونه تیرونۍ پیل شوي دي د پینټاګون پریس سیکرټری پیټر کاک په خپلې کړي چې پخلی کړی دی چې دغه بریدونه د نوو اختیاراتو لاندې د افغانستان جنوبي برخه کې ترسره شوي دي هغه ویلي هوایی بریدونو کې مطلوب هدفونه په نښه کړل شوي او په دې اړه یې نور سپیناوی نه دی ورکړی په کابل کې د امریکایي پوځ ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیویلند ویلي دي امریکایي ځواکونو د نوو اختیاراتو لاندې په محدوده پیمانه هوایی بریدونه ترسره کړي خو دغه بریدونه څومره مؤثره وه په دې اړه څه ویل به د وخت نه وړاندې وي اخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي ثانوي بورډونو په نتیجو کې یو ځل بیا د سرکاري سکولونو زده کړې د پرایویټ یا شخصي سکولونو په پرتله خرابې پاتې شوي دي د پښتونخوا صوبې تعلیمي کارپوهان وایي دې تازه نتیجو د صوبایي حکومت د تعلیمي ایمرجنسۍ په نامه کړي دعوی غلطې ګرځولې دي بلې خوا سوریې کې د بشري حقونو د سهار ادارې ویلي د سوریې په ختیځ ښار کې د شنبې په ورځ د روسیې او سوریې حکومت په هوایي بریدونو کې شاوخوا 15 سلویخ کسان په شمول د ماشومان وژل شوي دي د ساري داري ویلي بریدونه د دیر الزور ایالت کې لګیدلی دي کوم چې د عراق سره په پوله پروت دی او زیاتره برخې د داعش وسلوالي ډلې د ولکې لاندې دي دا بریدونه په داسې حال پیل شوي چې په تیرو دریو اونیو کې داعش توندرو ډلې د سوریې شمالي ولایت حلب کې په سلګونو کردي ولسي وګړي نیولي دي اخوا سومالیه په موګادی شو خار کې په یو هوټل شوی ترهګره حمله دا مهال پای ته رسیدلې ده په کوم کې چې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي د سومالی امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد رسنیو ته ویلي دي دغه هوټل د توندرو د ولکې نه اخیستل شوی او ټول حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي د پیخې پړه د الشباب وسلوالي ډلې په غاړه اخیستې ده عیني شاهدانو ویلي دي مړي د هوټل دروازې و مخې ته پراده لیدل کېږي او ځینې هم په یو موټر کې چې د سوځېدو په حالت دی لیدل کېږي القاعده الشباب سره تړلي ډلې د تیرو لسو کلونو راهیسې په سومالیا کې په زرګونو کسان وژلې دي او غواړي سومالیا کې یو اسلامي سختدریزي پر ځای کړي بلې خوا د برتانیې 25% ولسي وګړو د ټول پوښتنې پر مهال د برتانیې په اروپایي ټولنې کې د نه پاتې کېدو رایې اچولې دي دغې پایلو وروستو د جرمني فرانسې ایټالیې بلجیم لوکزمبرګ او نیدرلند د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده ترسو وشي کړی د اقتصادي بحران مخه ونیسي او پرې بحثونه وکړي د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم برسلز ته تللی دی په سفر چیرې چې به د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې پاتې ویش هیوادونه د لومړي ځل لپاره د برتانیې د موجودګۍ نه بغیر خبرې اترې کوي ویل کېږي د برتانیې دغه پرېکړه به د ځینو هیوادونو قهر راپاروي او د برتانیې اقتصاد ته به په لویه کچه زیان رسولو امکانات وي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولورې ته. کوم ولنی راپور چې تاسو لپاره لرو هغه د سوریې په حق لدی چې سوریې کې د بشري حقوقو سار اداري ویلي دي. د سوریې په ختیز ښار کې د شنبې په ورځ د روسیې او سوریې حکومت په مرسته په هوایي بریدونو کې شاوخوا 1500 کسان په شمول د ماشومان وژل شوي دي. دې تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دې ریپورت کې.
په شام کې د داعش قبضې لاندې سیمو باندې د شام حکومت او روسي جنگي جازونو سخت بمباري کړې او 1500 تنان وژل شوي. په برتانیې کې د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه جنگي جازونو د دیر الزور صوبې کورایا سیمه په نخښه کړې چې پکې د وژل شو تنانو لوی شمېره د عام ملکی وګړو خودل شوي. د داعش جګړه مارو د استوګنې علاقو نه چاپېر خپل امنیتي پوستې جوړې کړې. بلخوا د شام باغیانو ډلو چې پکې د کوردو او عربو جنگیالي هم شامل دي د امریکایي جنگي جازونو د سوري لاندې په منبیج ښار کې دننه داعش تراکرو په ضد عملیات کړي او درانه تلفات یې اړولي. منبیج علاقه داعش وسلوالو لپاره ډیره مهمه او د رصد په توګه کارول کیږي. کچارې منبیج د اسلامي ریاست یا داعش د ولکې اوته نو دا به په نظامی ډول ډیره لویه ماتې وي. منبیج په جګړه کې د دوړو خاونه د یو بل په ضد درنه وسله استعمال شوي او مطبوعاتو تر مخه کوردو جنگیالو ته هم سخت مرګ جوبلی اړېدلی. د منبیج نه عام ملکی وګړو وخت سره کړې کړې خو خوش او علاقو نه هم خلک په تیخته دي. د مطبوعاتو راپورونو تر مخه داسې هم شوي چې کورنۍ په ځمکه کې خخ په ماین ورغلي او وجل شوي. او بیا داسې راپورونه هم راغلي چې داعش وسلوالو هم د سیمې پریښودو په وخت په دوی ډزې کړي او د سزا په توګه یې 10 عام ملکی وګړي وجلي چې پکې ماشومان هم شامل وو. رکا د اسلامي ریاست ترهګرې ډلې مضبوطه ټکانه او مرکز دی او د شام الیپو سیمې نه په 160 کیلومتره په مزل دی. منبیج بیا د الیپو یو ضلع ده چې کال 2004 مردم شمارۍ تر مخه آبادۍ 100,000 خودل شوي. زیاتره اوسیدونکي سنی مسلمانان دي چې پکې د کورد نسل سره هم تعلق لري. کال 2014 کې داعش ترهګرو دا سیمه د حکومت نه خپلې ولکې کې اخیستې وه او دغل تنه خپل د تیلو او د قیمتي شیانو سمګلینګ یا غیر قانوني تجارت کوي. د تیرې مې یو دیرشمې نیټې راسي حکومت مخالفه او داعش په ضد جنگیدونکو ډلو چې ورته اس ډی اف وای په منبیج یرغل کړي او د سیمې واک بیا اغستو لپاره هڅه کوي. تر دې وخت پورې په دغه جګړه کې د 450 زیات داعش وسلوال وجل شوي او هم دا شان د مخالفه اتحادیې اس ډی اف یو کم نوي جنگیالي مرګ سره مخامخ شوي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې ده. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل پشان زمونږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره وورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کوم موضوع راخستې ده.
په وسطي او مشرقي یورپ کې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته یورپي ملکونه خپلو کې نور نږدې ګاونډیان شول او دوی د ټول یورپ په یو تار کې د پیللو د خپل پخوانی خوب د رښتیا کولو هلې ځلې شروع کې او اخر د کال 1993 د نومبر په لومړۍ تاریخ د یورپ قومونو د یورپي اتحاد یا د یورپي یونین په نوم د یورپ د ملکونو خپلو کې د سرحدونو ختمولو او د یورو په نوم د یوې سکې اختیارولو فیصله وکړه. خو د زیارت پورز د یورپی یونین د سرپنچ ملک برطانیې خلکو د یو ریفرندم په ذریعه په قول د دوی د خپل ملک د فیصلو او د معاملو د اختیار د واپس ترلاسه کولو لپاره یورپی یونین یا یورپی اتحاد نه د برطانیې د وستو فیصله وکړه. نن د یورپ، امریکې او د نړۍ په ټولو اخبارونو کې یورپی اتحاد نه د برطانیې د وتو په باب له مختلف قسمه مضمونونه، رپورټونه، مقالې او تجزیې چاپ شوې دي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز یورپی اتحاد نه پوهتو خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې برتانیې یورپی اتحاد سره خپل تړون ختم کو، خو برتانوي قوم په خپل دې فیصله خپل ملک برتانیا د بیسرو سامانې په حالت کې د خطرو نه ډکی یوې نوې دنیا ته وردیکه کړې ده. فائنانشل ٹائمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د برتانیې خلکو د خپل حکومت د خپل بین الاقوامي اتحادیانو او د انتهایی قابل او نامتو اقتصادي ماهرانو د مشورو او د نصیحتونو اپوټا د خپل اختیار د بیرته اخیستو د نارې لاندې د برتانیې یورپی یونین سره تړون ختم کو، خو برتانیه اوس د یو داسې حکومت جوړولو دپاره لیواله ده چې هغه په ملک کې محکمتیا او سوکالی په ځای وساتي. خو که اتحاد نه د وتو مرستیال مشرانو په دې نازک وخت کې د زیاتې ذمواری او ایمانداری نه کار وانخیستو، نو برطانیه کې د باچاګردۍ غوندې د حالاتو پیدا کېدو زیاته خطره ده. یورپی اتحاد سره د برطانیې د تړون ختمولو ووټ په عالمی مالیاتی بازارونو سخت غزار کړی دی. د برطانیې خپلو نږدې اتحادیانو سره تعلقات ګډوډ شوي دي او خپل وزیر اعظم یې د اقتدار د کورسۍ نه رالړه کړی دی. دې فیصلې د یورپی یونین د نورو اوویشتو غړو ملکونو دپاره هم لویه مسله پیدا کړې ده، ځکه چې یورپي ملکونه مشرقي وسطا او شمالي افریقې نه د کډوالو ورمات بهیر د وړاندې نه وارخطا کړي دي. فائنانشل ټایم د یورپی کونسل د صدر د ډونلډ ټسک د خولی لیکلي دي چې د برتانیې یورپی یونین نه وتل نه یوازې د یورپی یونین د تباهۍ ابتدا ده، ولې دا به د غربي ملکونو سیاسي ثقافت هم ریخی ریخی کی. اخبار لیکي تر څو چې د برتانیې نوي تجارتي بندوبسونه او ضابطې راښکاره شوي نه وي، باپاري اعتماد پر ځای کېدی نه شي او د سرمایه کارۍ ډېرې منصوبې به په ټپه ودرېږي. فائنانشل ټایمز خپل اداریه کې زیاتې چې یورپی یونین نه د برتانیې د وستو په فیصله برتانوي ووټرانو خپل ملک کې حکومتي اړې ګړې راولاړ کړی دی، کوم چې قابو کول ګرانه ده. وړومبۍ مسله خدا را پورته شوې ده چې د ووټرانو د برتانیې یورپی یونین نه د وستو په فیصله پوهېدل ګران دي. لکه څنګه چې عام طور سره په ریفرنډمونو کې کېږي، اتحاد کې د پاتې کېدو ووټ کم او اتحاد نه د وتو ووټونه زیات وو، او د دې په نتیجه کې یوازې یورپی یونین رد کړی شوی نه دی، بلکې دا د عالمګیریت او د کډوالو د مسلې خلاف یو مضبوط احتجاج دی. د څه د لاسه چې په خیال د ووټرانو د دوی د ملک برطانیې قامی خود اختیارای تشخص او اقتصادي تحفظ سخت غزار خوړلی وو. فائنانشل ټایمز خپله اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې په موجوده حالاتو کې د حکومت او د عوامو ترمنځ د پیدا شوې فاصلې مسله به تر ډېرې مودې پورې اواره نه شي. په داسې صورتحال کې اتحاد نه د وتو د مرستیالانو او په اتحاد کې د پاتې کېدو د مرستیالانو په غوښتنو کې د یوې تورې پیدا کولو کوشش به مسله د اوارولو په ځای نوره زیاته کړکېچنه کوي.
قدر منو اوریدونکو، د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو چې تاسو سره په خپرونه کې شریکو. تاسو وړاندې هم په خبرونو کې واوریدله چې د برتانیې کومه فیصله چې کړې وه چې 52% ولسی وګړو د ټول پښتنو پر مهال د برتانیې په اروپایي ټولنې کې د نه پاتې کېدو رایه چولې وي، او دا مهال برتانیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب نه وتلې ده، او داسې ښکاري چې په برتانیې باندې دغې فیصلې ډېر اغیز هم کړی دی او اقتصادي زیان هم ورته کېدای شي چې په راتلونکي کې هم ورسي. او د دې تر څنګ دا مهال هم پاوند ډېر ښکته راغلی دی، په تیرو 10 کلونو کې داسې پاوند ښکته نه ورغلی. نو دغه تفصیلات څه دي ټول به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل ریپورټ کې.
په داسې حال چې د برتانیې وګړو د یو ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې یا یورپین یونین د ډلې نه د بېلېدو فیصله کړې ده. د اروپایي ټولنې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده برتانیا د زر تر زره د یورپ د 28 هیوادونو د ډلې نه جدا شي. دغه یوه داسې منصوبه ده چې برتانیا ورته دومره زر تیاره نه ده. برتانیا غواړي چې دغه کار څو میاشتې وروسته شروع کړي، ولې چې لا خو دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي جټکو د حالت نه تیریږي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په برلن کې د اروپایي ټولنې د شپږ نورو لویو هیوادونو د چارواکو سره د یوې غونډې په وخت ویلي برتانیا دې زر تر زره جدا شي، ولې چې موږ نه غواړو چې په اروپایي ټولنه کې په سیاسي او اقتصادي کچه یو غیر یقیني صورتحال روان وي. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر جین کلاډ هم خبرداري ورکړی د برتانیې د جدا کېدو فیصله د یو خملګری فیصله نه و، خو نوموړی زیاتوي دغه به کېدل ځکه چې برتانیا د اروپای ټولنې سره ډېره کلکه ملګرتیا هم نه لرله. د برتانیې وګړو د زیارت په ورځ د 8 په مقابله کې په 52% رایو سره د اروپای ټولنې نه د جدا کېدو فیصله کړې ده، چې داسې برتانیا 43 کاله پس د اروپای ټولنې د ډلې نه بېله شوې ده. اوس به برتانیا د اروپای ټولنې نه د جدا کېدو دپاره 2 کاله په خپلو کې سلا مشورې کوي او ټولنه به د خپلې فیصلې نه خبروي. تر دغه 2 کاله پورې به برتانیا د اروپای ټولنې غړی ګڼل کېږي. بلخوا په برتانیا کې د جدایي پلوي سیاسي مشران چا چې د برتانیې وګړو ته ډاډ ورکوو چې اروپایي ټولنه به د جدا کېدو وروستو هم برتانیې سره ښه تعلقات ساتي، د خالي په ورځ د اروپایي ټولنې د مشرانو په غوښتنو حیران شوي دي. د برتانیې د جدا کېدو فیصلې د سکاټلینډ دپاره هم نوی کړکېچ را پیدا کړی دی. څوک چې له 300 کالو راهسې د انګلینډ سره ملګری دی او چا چې د اروپایي ټولنې سره پاتې کېدل غوښتل، خو د انګلینډ د زیاتو خلکو فیصلې د سکاټلینډ د خلکو د اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو ارمان هم خاورې کړی. د سکاټلینډ مشر نیکولا سترجن ویلی دي دوی به د اروپایي ټولنې سره په دې خبره کوي او په اروپایي ټولنه کې د سکاټلینډ په مقام به ورته احتجاج کوي. سکاټلینډ په کال 2014 کې د یو ریفرنډم د لارې په برتانیا کې پاتې کېدل په دې شرط غوره کړی وو چې برتانیا به د اروپایي ټولنې یو غړی پاتې کېږي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ریفرنډم د نتیجو وروستو د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده او نوی وزیر اعظم به د اکتوبر په میاشت کې د برتانیې دغه کړکېچن سفر مشري کوي. هر څه که د برتانیې ریفرنډم په اروپایي ټولنه کې لوی سیاسي بدلون رامینځته کړی، دغو نتیجو د ونډو په بازار کې هم لوی اړی ګړی پیدا کړی دی. د برتانیې پاونډ د کال 1975 نه را په دې خوا تر ټولو ټیټې کچې ته غورځېدلی دی او هم د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو فیصلې په یورپ کې یوازې 500 میلیونه خلک ځپلی دي، چې زیاتره نقصان پکې په خپله د برتانیې اقتصاد ته رسېدلی.
عزتمنو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خپرونه لا دوام لري. تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه اوري. یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د سومالیې په مقدیشو ښار کې په یو هوټل شوې ترهګره حمله دا مهال پای ته رسېدلې ده چې کوم کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د سومالیې امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد رسنیو ته ویلي دي چې دغه هوټل د توندرو د ولکې نه اخیستل شوی دی او ټول حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د دې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره ماوش جلیل په دې رپورټ کې.
په سومالیا کې پولیسو ویلي دي چې په سرخار مغدیشو کې ترهګر ډلې الشباب توندلارو یو هوټل په نښه کړی دی چې له کبله یې خواشا 15 تنان وژلي شوي. په وژل شوو کې امنیتي محافظان، عام خلک او ځینې برید کوونکي هم شامل دي. د حملې ذمواري الشباب توندرو ډلې قبوله کړې ده او ویلي دي چې د هوټل ته به حکومتي غړي راتلل ځکه دا په نښه کړو. په دې برید کې 10 زیات تنان ژوبل شوي هم دي. پولیسو ویلي دي چې ترهګرو د خالی ماښام د ناسو حبلود هوټل بهر یو موټر بمی چاودنه وکړه او د دې وروستو په هوټل کې داخل شو. د عینی شاهدینو وینا ده چې حمله کوونکو په هوټل کې موجود هر تن باندې ډزې کولې او خلک یې یرغمل کول. د پولیسو هلته رسېدو وروستو د ترهګرو او امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه شروع شوه. د پولیسو وینا ده چې د حمله کوونکو شمیره 4 وه او په وژلې شوو کې د هوټل بهر کارکوونکي زنانه هم شاملې وې. دا هوټل د مغدیشو سویل کې دی او اکثر لا سیاستدانانو او سیلګرانو استعمال کوي. د برید په وخت هم د سومالیا د چاپیریال وزیر بورسی محمد حمزه په هوټل کې دننه موجود وو. د هغه په اړه دا وخت متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. ځینې راپورونو تر مخه هغه د برید کې بچ کړی شوی دی، ولې ځینې راپورونه وایي چې هغه وژل شوی دی. په دې برید کې د یو ځایي ریډیو 3 محافظان هم وژل شوي دي. د امریکې خارجه وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکا د دې برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او د وژل شوو او ژوبل خلکو سره، د دوی کورنیو سره او د سومالی اولس سره په دې سخت وخت کې ولاړ دی. امریکا په سومالیا کې امنیت او ثبات راوستو په لړ کې اجمن دی او د ترهګرې په جګړه کې د سومالیا اولس سره ولاړ دی. د روان میاشتې په شروع کې هم په سومالیا کې شوې یوې حملې په نتیجه کې 10 تنان وژل شوي او 50 ژوبل شوي وو. د القاعده سره تړلې تنظیم الشباب د کال 2011 راهاسي مغدیشو نه پښاتمبول شوې، خو دا ډله اوس هم د خار لپاره یو غټ خطر دی. الشباب لس کال وړاندې د ترهګرۍ کمپاین شروع کولو وروسته راهاسي په زرګونو خلک وژلې دي. دا ډله سومالیا یو سخت دریځه اسلامي ریاست کې بدلول غواړي.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډی وړې جو خبري خبرونه ته غوږیږئ. خضر منو اوریدونکو، خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ویلی دی چې د تیراکې او باړه کې د هغه تباشوي کورونو سروې مکمله شوې ده، کوم چې ډیر ورته زیان هم رسیدل دی، خو ویل کیږي چې د دوو سیمو نور سروېګانې پاتې دي چې هغه به هم وروسته مکمل شي. خو ویل کیږي چې د خیبر پختونخوا او دغه د خمبرخیل او کوکی خیل قومونو چې کوم غوښتنه کړې ده د حکومت نه، ویلي دي چې دوی ته د تیرا د کوم خراب شوي او تباه شوي کورونو بیرته زیان ورکي. په دې حق باندې تفصیلات یې سدي ابراهیم شنواری تاسو ته وړاندې کوي په خپل ریپورت کې.
د دوه کارونو نه هم اوږد انتظار نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي اعلان وکړو چې د تیرا او باړې کجورې علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثره شو کورنۍ سروې مکمله شوې ده، او د دغه سروې په اساس به اوس ځایي انتظامیه د مکمل تباه شو کورونو مالکانو له 4,00,000 روپۍ او په جزو توګه متاثره کورونو والو له 1,60,000 روپۍ ورکولی شي، د کومې د پاره چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټ نه د 1.5 بلین روپو مالی مرستو غوښتنه کړې. د دغه سرته رسیدلې سروې په حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یای چې په باړه کجوره کې غیر د ملک دین خیل او ستوري خیلو باقی واړه علاقو کې دغه کار تمام شوی او اوس فقط د مالی مرستو ورکول پاتې دي. ځای انتظامیه د مطبوعاتو په ذریعه د باړې اوسیدونکو ته اعلان کړی چې که څوک هم اقدار رکز د دغه سروې نه پاتې شوی، نو هغه دې زر تر زه د خیبر هاوس سره رابطه وکړي. د دغه تر څنګ فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي هم د مطبوعاتو په ذریعه د خیبر کرمې او رګزۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان په هغه کډوالو غږ کړی چا چې خپل د واپسې فارمونه ترلاسه کړي خو تر اوسه ورله د ترانسپورټ او عاجل ضرورت دپاره د حکومت لخوا ژمنه شوې د 15,000 او 10,000 روپو مرسته نه ده شوې، نو دغه کورنۍ دې هم په سمدستي توګه د اف ڈی ایم ای سره رابطه وکړي. خو کیا وړخت حکومت په خیبر ایجنسی کې د تباشو کورونو د سروې تر سره کولو او معاوضې ورکولو اعلانونه کړي، نو بل اړخته هم د خیبر ایجنسی تیرا یوشمیر هغه علاقو کومې چې تر اوسه د پوځ لخوا نه دي کلیر شوي، د 10,000 نه هم زیاتې کورنۍ خپل کورونو ته د واپسې په انتظار دي، او په داسې حال کې چې حکومت بیا بیا د واړه قبایلي سیمو د بې کوره شو کورنیو د واپسې اعلانونه کړي، نو د تیرا اکاخیلو کمبرخیلو او کوکیخیلو دغه کورنیو نه خو د واپسې اعلان شوی او نه ورله اوس د حکومت لخوا کومې مرستې ورکولی شي. د باړې اکاخیلو په درو اډه کې میشت د تیرا درس جماعت یو دغه سیاستوګن رحیم ګل د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب ډیوه راډیو ته خپل حال داسې بیان کړو. د کورمی ایجنسی سره نږدې دورانی کیمپ چرته چې د تیرا کمبرخیلو جوړ تاجو اوچنا او یګو میله د 1200 نه زیاتې کورنۍ میشتوي، اوس د دغه کیمپ په رسمي توګه ترلاسه نه پس یو ځل بیا بې کوره شوي، او د دغه کورنۍ خوراکي راشن هم قطع شوی. همدغه سي د تیرا تختکی، غلام علي، شیرخیل، مستک، سره شګه، شډله، ممل، ادینه، دروټه، برباړه، ناکۍ، سوخت، ترخوکس، کوټکۍ، زوباخیل، کندو غریبۍ او د در جماعت په زرګونو کورنۍ هم لیاخو په باړه او جمرود کې د خپل خپلوانو سره یا په جلوزی کیمپ او یا په پیښور کې د کرایا په کورونو کې میشتي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې و وړاندې کوو تاسو ته یوې داریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د بین الاقوامي ترقې د بهاره د امریکای د ترقیاتی ادارې د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر جان ګرور کې پروانه میاشت کې پاکستان کې د خوراک د نشله سوابه کمزورو خلکو له د یو ویشت میلیونو ډالرو د مالیت د غذایت نه د ډک خوراک د امداد ورکولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوراک عالمی پروګرام به د امریکای په دې مالی امداد د پاکستان د حکومت نشپګ وی زره میټرک ټنه د غنم او اوراخلی او پاجت مندو به تقسیمي. د خوراک عالمی پروګرام به هم د امریکای په دې امدادي رقم د شپګ نیمو زره ټنو نه زیات خوراک اخلي او د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمو کې به پاجت مندو خلکو تقسیمي. خاغلی ګرور کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای پاکستان کې د ولګي د مسلې د اوارولو پوخ نیت کړی دی. د زیاته کا چې د خوراک عالمی پروګرام او د پاکستان حکومت سره په شریکه د کار کولو په ذریعه مونږ خلکو ته د زیات خوراک.
د یو تخنیکی ستونزې له کبله تاسو ته ونه شو توانېدلی چې اداریا مکمله وړاندې کړو. بخښنه غواړو ستاسو نه، خو د خپرونې به هم په دې ځای پای ته رسي. او د دې خپرونې نه وروسته به تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو خپرونې په همدې سپو باندې واوري. نو د هغوی خپرونې کولی شئ چې تاسو واوري او پکې ګډون هم وکئ. د دې خپرونې کوربنه ومه زه منزه شهید، او زما سره زما همکار او د دې خپرونې پروډوسر و کلیم افضل. تاسو نه اخلو اجازه تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو په لوی سختن تلاس پروسه لوړه او آباده اوسئ.